السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په ننګرهار کې تورخم دروازې ته نږدې د طالبانو د امنیتي سرتیرو او کوچانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس په تورخم کې د طالبانو د یو مسؤول عرفات مهاجر له خولې ویلي شخړه پرون هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تصفیې غوښتنه وکړه. طالب چارواکي دغه ځمکه دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ورپراخ کړي، خو ځایي اوسیدونکي چې کوچان بلل شوي ادعا کوي چې ځمکه د دوی ده او اسناد هم لري. پرون د همدې شخړې او مظاهرو له کبله د جلال آباد تورخم لاره هم بنده وه. په شخړه کې وژل شوی یو تن طالب او دوه نور ځایي معترضان بلل شوي دي. تیره اونۍ په بدخشان کې د طالبانو د سرتیرو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د کوکنارو د اړولو پر سر شخړه کې دوه تنه ملکیان وژل شوي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کرن ډیکر وایي متحده ایالاتونه د افغان ښځو دفاع لاس نه اخلي. اغلی ډیکر پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او د افغان ښځو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره خپلې کتنې ته په اشاره لیکلي خوشحاله ده چې د افغان ښځو او نجونو په استازولۍ د خپل کار په اړه خبرې کوي او دوی به هیڅکله د افغان ښځو او نجونو د حقونو له دفاع شاته نه شي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت داسې وسایل نه لري چې د افغانستان پر فضا د ګرځېدونکو بې پیلوټه الوتکو مخه پرې ونیسي. مولوي کبیر دا خبره پرون په پنجشیر کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. تر دې وړاندې څو نورو طالب چارواکو د افغانستان په فضا کې د بې پیلوټه الوتکو د ګرځېدو یادونه کړې وه. تیره میاشت په کندهار او نیمروز کې د بې پیلوټه الوتکو له لیدل کېدو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د افغانستان پر فضا د نورو هیوادونو د الوتکو ګرځېدا د افغانستان د فضایي حریم سرغړونه ده. د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم تایید کړی و چې د افغانستان فضای په کنټرول کې نه ده. یو شمیر طالب چارواکي وایي چې بې پیلوټ الوتکه د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه له تیرېدو وروسته افغانستان ته داخليږي، خو معلومه نه ده چې دا کوم ګاونډی دی. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي چې ته یې یو میاشت وخت ورکړی چې د مس عینک کان د استخراج چارې پیل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون پرون د دلاور سرګندونې خبرې کړې چې پکې وایي د چین د قراردادي شرکت ټولې پلمې پای ته رسېدلي او باید د کان د استخراج کار پیل کړي. له دې سره همحاله باختر خبری آژانس د چین د ام سی سي شرکت د مسؤولانو په قول ویلي چې د مس عینک کان ته د سړک د جوړولو او د لرغونو آثارو د ساتنې پلان نهایي کړی او د پروژې د عملي کولو کار پیل ته چمتو دي. تر دې وړاندې د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر ویلي وو اجازه نه ورکوي چې له مس عینک څخه د استخراج شوو مسو د پروسس چارې له هېواده د باندې ترسره شي، خو په خپلو تازه څرګندونو کې نه ښاغلي دلاور او نه هم د ام سی سي شرکت په دې اړه څه ویلي دي. طالبانو ته یو نږدې آنلاین رسنۍ ویلي چې په افغانستان کې د داعش د جلب و جذب دوه پاکستانی مسؤولان نیولې دي. المرصاد د دغو دوه پاکستانی اتباعو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې. هغوی په دې ویډیو کې وایي چې داعش ته د کسانو د جذبولو تر څنګ مالی مرستې ټولولې. ازادي راډیو د دې ویډیو کره توب تاییدولی یا ردولی نه شي. نورو خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان جان کربی پرون پنجشنبه ویل چې پر افاک ستر عملیات به د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګر سازمان بولي د ماتېدو سبب نه شي. ښاغلي کربی خبریالانو ته وویل پر رفح حمله به د حماس د سختدریځې ډلې د ماتولو لپاره د واشنګټن او تلابیب ګډ هدف پوره نه کړای شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا له خبرداریو سره سره اسرائیل پرون پنجشنبه وویل چې په رفح کې د عملیاتو پلان ته دوام ورکوي. په عین حال کې راپورونه ښیي چې د غزې د جنوب په رفح ښار کې د اسرائیلي ځواکونو شمیر په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه د غزې اوسیدونکي او مرستندویان وایي چې په رفح د اسرائیل د برید په صورت کې به انساني ناورین رامنځته شي. اسرائیلي ځواکونو تیره اونۍ په رفح کې عملیات پیل کړي چې دوی او امریکایي چارواکو محدود بللي. دا خبرونه که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویب پاڼه کې مندلې شي. د ویب پاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې. ایران وایي له افغانستان سره د پولې بندولو پلان د عمل کولو په حال کې دی. د ایران ویره څه ده؟
دغه له لوی سرمایه چې په دغه دیوار باندې مصارف کوي، مطمئنا څه امنیتي تشویشونه چې دوی لري د افغانستان له جغرافیانه او د توریزم له ادرسه.
ملګری ملتونه وایي له پاکستانه د خراجیدونکو افغان کډوالو ډیره برخه د پاکستانی پولیسو لخوا زورول شوی. وروسته یو ورښتونو خلکو ته د سر او مال زیانونو سره سره ګټه هم لرلې ده.
ځای پر ځای تاوانونه هم رسولې دي. خو ګټه زه دغه بولم چې یعنې د کندهار ډېرې ولسوالۍ دا بېخي د وچدنګو سره مخامخ وي.
طالبانو په بهر کې د یوه تلویزیون افغانستان انټرنیشنل راډیو او تلویزیون خپرونې تحریم کړې. دا چې ولې خپرونه کې تحلیل درته لرو. نور راپور نه همشته هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د دې پروګرام د سر خبري راپور ته. د ایران یو پوځي چارواکی وایي له افغانستان سره د پولې د بندولو پلان د عمل کېدو په حال کې دی. د ایران د ځمکني ځواک قومندان کیومار سایدری پرون پنځشنبه په مشهد کې ویل هغه څه چې اټکل شوی د هیواد د ختیځ پولې د بندېدو چارې به پلان ممکن وخت کې بشپړ شي. تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر هم د پولې د بندولو خبره کړې وه. تفصیل له اسمت ساروانه.
ایرانی چارواکو یو بار بیا وویل چې د اسخن سیمه او دیوال په وسیله د افغانستان د پولې د بندولو پر طرحې کار روان دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د ځکنی ځواک قومندان کیومرس حیدری پرون پنځشنبه په مشهد کې خبري اعلان وکړ د هغو تدابیرو پر اساس چې سنجول شوی د پولې پر بندولو بوختي. د ایران ایرنا دولتي خبري آژانس د حیدری په قول وویل چې د پولو د بندولو کار د ترڅارنې لاندې ترسره کیږي. د زیاته کړي اټکل کیږي چې له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو چاره په ممکن لنډ وخت کې بشپړ شي. د امنیتي چارو افغان نظر خاوند اختر راسخ د ایران د دې اقدام په اړه وایي
دلته دغه لوی سرمایه چې په دغه دیوار باندې مصارف کوي، مطمئنا څه امنیتي تشویشونه چې دوی لري د افغانستان له جغرافیانه او د توریزم له ادرسه دا یو څه به تر کنټرول اندرازي. خو زه په دې باندې مطمئن یم چې تر هغه پورې چې افغانستان کې دغه ناخوالې او د فقر کچه ټیټه وي، تر دغه وخته پورې چې افغانان د یو ښکلي ژوند او د سعادتمن ژوند او د پردو د هدفي جګړو او د استعمال نه خلاص نشي، دغه لوبه د پای ټکی نه مومي.
د ایران رضوی خراسان چې له هرات ولایت سره گاونډی دی له افغانستان سره نږدې 302 کیلومتره پوله لري. خو په مجموع کې د افغانستان او ایران ګډه پوله 900 کیلومتره ده. د ایران د ځکنی ځواک قومندان ویلي چې دوی د هر ګواښ ځواب ویلو ته چمتو دي. ایرانی چارواکو په خوا په سیمه کې د داعش او د مخدره موادو د قاچاق برول درکه اندیشنه شو ولې و. دا په داسې حال کې ده چې ایران په خپل په سیمه کې د نیابتي ډلو پر ملاتړ تورن دی. داعش ډلې تیر کال د ایران په کرمان کې د دوه خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی و. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د 2023 میلادي کال په جنوري کې په کرمان کې د سپایي پاسداران د قدس وخت د قومندان قاسم سلیمانی د څلورم کین په مراسمو کې 14 لشتلجه څلور اتیا تنه ووژل او 204 اتیا نورې ټپیان کړل. د ایران د کورنوي چارو وزارت امنیتي مرسیال مجید میر احمدی کابل دوی ونې وړاندې ویلي و چې دغه هیواد حکومت د خپل وسلوالو ځواکونو په وسیله د پولی د بندولو لپاره په 15 کلونو کې 3 میلیارډ ډالر بودیجه په پام کې نیولې ده. دا هم ویلي و چې د دې کار هدف د هیواد امنیت او د وسلو او انساني قاچاق مخنیوی دی.
و موردل چې د ایران یو پوځي چارواکی وایي له افغانستان سره د پولې د بندولو پلان د عمل کېدو په حال کې دی. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي و چې پر دغه پوله د ازغن سیم او دغه راز پنجره او دیوال لپاره شاوخوا 3 میلیارډ ډالر بودیجه په پام کې نیولې ده. ایران دغه اقدامات داسې مهال کوي چې حالت یې لوړاندې پر افغان کډوالو کړی تنگ کړی ده او افغانستان ته دغه کډوالو د اجباري اخراج لړۍ هم تیزه کړې. بل لورته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي له پاکستانه یو شپېته سلنه راستانه شوی افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو لخوا له زورونې سره مخ شوی دی. یون ایچ سی آر د پنجشنبه په ورځ د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغان کډوالو د راستنېدو پر راپور کې دا خبره کړې. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال او افغانستان ته راستانه شوی کسان هم د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې ستونزې تاییدوي. تفصیل سنا کاکړاو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یون ایچ سی آر وایي د افغانانو د بیرته ستنېدو په لاملونو کې د پام وړ موارد لکه د نیول کېدو او شړلو ویره لیدل کېږي. دغه کمشنری د پنجشنبه په ورځ د 2023 کال جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د افغان کډوالو د راستنېدو په نوم د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د طرحې له پلي کېدو راهیسې، یعنې د نومبر میاشتې راپه دې خوا، یو شپېته سلنه راستنه شوی یو افغان کډوالو د پاکستان له پریښودو مخکې د پولیسو لخوا ځورول د لومړني ستونزې په توګه یاد کړي. راپور زیاتوي چې د پی او آر کارتونو، یعنې د کډوالۍ د ثبت سند د تمدید او خوندیتوب د ارزښت په اړه بې باوري او د شپې لخوا پر کورونو د ورتللو او برید احتمال د دغو افغانانو نورې ستونزې دي. د یون ایچ سی آر په راپور کې چې د خوندیتابه د نظارتي مرکو پر بنسټ د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه چمتو شوی راغلی چې د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې نږدې 3,500 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یون ایچ سی آر په ټکو د تیر کال د ورته وخت په پرتله چې دا شمېر 1,400 تنه و، پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په پاکستان کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نمونه په راپور کې واخیستل شي او ادعا کوي چې د کورنۍ یو غړی ورک او د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوی، ازادي راډیو ته وویل.
کله چې ورور مې ورک شو، په هماغه ورځ سهار پولیسو زما ورور نیولی و. شاوخوا 15,000 کلدارې چې ورسره وې هغه یې اخیستې وې. ورور مې نور کور ته رانغی. د هغې ورځې له ماښام څخه چې ورک شو تر اوسه یې احوال نه لرو.
وحشت دهشت ده بین مردم بسیار زیاد شده، دزادوزی هست، ناامنی هست،
د خلکو ترمنځ وحشت او ویره ډیره شوې. غلا او ناامنی په پاکستان کې شته. د دې ترڅنګ د پاکستان پولیس خلک زوروي، رشوت اخلي، که پیسې ونه لري په زور دي شړی او که پیسې ورکړي بیا پاتې شه. خلک لړی رستونځو سره مخ دي.
نه میګم یا برو خلاص باش، دغه مردم بسیار با مشکلات مواجه است.
یو شمېر افغانان چې دا کوي په دې وروستیو کې د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې له امله افغانستان ته راستانه شوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
خانه او شیانه ای که داشتن در افغانستان او را قبلا سودا کرده.
هغه کور مو چې بخوا در دود له ټولو وسایلو سره مخالص کړه او پیسې مو ورته پښاو خو دوه ویش میاشتې کې په پاکستان کې مصرف کړي. او چې بیرته کابل ته راغلی و، نه سر پناه لرو نه خواړه نه کالي، هیڅ هم نشته او کار هم نه پیدا کیږي.
نه ورته ارتزاقي، نه لباس، هیڅ چیز وجود نداره، نه کار است.
د په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې چې 4 ورځې وړاندې خپور شو، په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالي او د عامه خدمتونو محدودیت ته په اشارې سره خپل هیواد ته ستنېدونکو افغانانو ته د ژوند د کافي اسانتیاو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پاکستان له خپلې خاورې د بې اسنادو افغان کډوالو د راستنولو د عملیاتو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شو، تر 1,500 ډېر افغان کډوال ایستلي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون د افغانستان انټرنیشنل راډیو او تلویزیون خپرونې تحریم کړې. د دغه کمیسون په اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خپره شوې، دغه خبری رسنۍ پکې په شخصیت وژلو، د خصوصي حریم پر تیری، د اطلاعاتو پر تعریف او قومي او ژبني تعصب ته پلمن وهلو تورن شوي. خو د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه وایي طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسون څخه پر رسنیو د فشار راوستلو د وسیلې په توګه کار اخلي. نور تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د بندیزونو په دوام د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون د افغانستان انټرنیشنل رادیو او ټلویزیون خبرونې تحریم کړې. یاد کمیسون د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې چې په دې اړه جوړه شوې وه د دې خبری رسنۍ سره چې له افغانستان بهر فعالیت لري د هر ډول همکارۍ د نه کولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون له شنونکو کارپوهانو ژورنالیستانو او اوریدونکو هم غوښتي چې د دې رسنۍ په بحثونو کې له هر ډول همکارۍ او ګډون څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ پر شخصیت وژنې، د شخصي حریم پر تیری، د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبني تعصبونو ته په لمن وهلو تورنه شوي. دغه شان یاد کمیسون په عامه ځایونو کې د دغې رسنۍ لخوا د پیښو د پوښښ لپاره د تسهیلاتو برابرول هم منع کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې یاد خبری رسنۍ د خپلو خپرونو د منځپانګې له لارې چې تولیدوي یې د دوی د حکومت دښمنانو ته تبر په لاس ورکوي. په دې اړه د افغانستان د خبریالانو د اتحادیه مشر او د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د اوریدو د کمیسون غړي حفیظ الله بارکزي ازادي رادیو ته وویل
د کمیسیون لوري پر افغانستان انټرنیشنل بندیز د اصول او ملي ګټو پر بنسټ دی. که د شکایت په برخه کې وویو، بل شک داسې شکایتونه موجود و. حتی ځینو خبریالانو شکایت کړی چې د ژورنالیزم اصول او معیارونه دا نه ایجابوي چې رسنۍ په ځانګړي ډول انټرنیشنل راډیو او تلویزیون توکمیز تعصب ته لمن ووهي.
خود افغانستان انټرنیشنل اجرایوي مشر هارون نجفی زاده ازادي رادیو ته په ولیکلي پیغام کې د ادعا او تورونه رد کړل او وی ویل چې د طالبانو حکومت په دې کار سره له خبرونو او تحلیلونو خلک لري ساتي. ښاغلی نجفی زاده ټینګار کوي چې دا اقدام به د دوی پر فعالیتونو کوم اغیز ونه کړي او زیاته کړې ده چې طالبان غواړي پر آزادو رسنیو او نورو رسنیو فشار راوړي څو په ټکو یې مسلکی معیارونه له پامه وغورځوي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم وایي چې طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسون څخه پر رسنیو د فشار راوړلو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل
عمل کرده که کمیسیون بررسی است
د رسنیو د سرغړونو د کمیسون فعالیت او کړنې خایي چې طالبان غواړي له هغه څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي سو پر رسنیو فشار راوړي. د رسنیو د سرغړونو کمیسون غواړي چې کړنې د بیان خپلواکۍ په لار کې مثبتې پایلې ولري، خدای چې د رسنیو د همغږۍ د قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
قوانین وضع شده، قانون مثل قانون رسانه های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات فعالیت داشته باشد.
د طالبانو حکومت د افغانستان انټرنیشنل خبری رسنۍ خبرونه په داسې حال کې تحریم کړي چې تر دې وړاندې د ازادي او امریکا غږ رادیو د خبرونو او ویب پاڼو په ګډون د یو شمیر نورو رسنیو په فعالیت او خبرونو هم بندیز لګولای وو. دغه شان په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې لسګونه نورو رسنیو هم خپل فعالیتونه بند کړي یا هم د طالبانو لخوا تړل شوي. په افغانستان کې خبریالانو هم د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې په وار وار معلوماتو ته د نه لاسرسي او د طالبانو د حکومت د پرله پسې بندیزونو له امله شکایت کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږ غاغله ازادۍ رادیو نه اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا راپور را اخلو. سید منځنۍ اروپا او ختیځ اروپا په یو شمیر سیمو کې امنیتي اندېښنو سره سره د چینایي امنیتي کمرو شمیر د زیاتېدو په حال کې د آزاد اروپا ازادۍ رادیو د خبر څنګه په دیاړه په یو معلوماتي راپور کې ویلي چې دغه کمرې د چین د داهو او هایک ویژن د کمپنیو لخوا نصبیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ازادي اروپا ازادي رادیو د راپورونو لمخې د چین دوه نیمه حکومتي کمپنۍ هایک ویژن او د هوا د منځنۍ او ختیځ اروپا د امنیتي کمرو په بازار کې برلاسه دي. دا ډول کمرې د ودانیو په منځ او د هغو د باندې د څارنې لپاره کارول کیږي او د استعمال ځای ته په کتو له مختلفو ډولونو څخه کار اخیستل کیږي. د ختیځ او منځنۍ اروپا په نهو هیوادونو کې د ازادي رادیو سرویشي چې په تیرو 15 کلونو کې په دغو هیوادونو کې په چین کې جوړی شوی میلیونونه کمرې پلورل شوی دي. له دې سره په یو وخت د ازادي رادیو معلومات شي چې د اروپایي اتحادیه او ناتو په خړیو هیوادونو کې د چینایي کمرو استعمال مخ په زیاتېدو دی. په دوام کې راغلی چې د دې لپاره چې کمرې ورته ارزانه تمام شي له هغو چینایي شرکتونو سره معاملې کوي چې د چین حکومت سبسیډي ورکوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه په خپل راپور کې زیاتوي په دغو هیوادونو کې د پوځي امنیتي کمرو په باب ملي آمادي تابیسونه نشته. خود ازادي رادیو موندنې شي چې د چین دوه نیمه دولتي شرکتونه د هوا او هایک ویژن د هنګری، سربیا، رومانیا، مالدوویا، اوکراین، بوسنیا هرزګوینا، کوزوو، بلغاریا او ګرجستان پر بازارونو مسلط دي. په آی پی وی ایم شرکت کې د حکومتي تحقیقاتو د څنګه مدیر کانور هیلی چې په نظارتي چارو کې څیړنې کوي د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه ته وویل امنیت د فرضي خطرونو په خاطر له پلانونو سره تړلی. حکومتونه او ملي امنیت ادارې باید پر دې موضوع تمرکز وکړي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپورونه هم دراشي چې په خپل مهمو تاسیساتو کې پر چینایي ټکنالوژي تر اندازې زیات اتکا په اړه د لویدیزو هیوادونو په پلازمینو کې د ارزونو لډيري دو سره سره د چین د دوه شرکتونو د هوا او هایک ویژن کمرې په هنګری کې د ځنګړو پولیسو د مرکزونو او په رومانیا کې د پوځي اډو په شمول په حساسو ځایونو کې کارول شوې دي. متخصصان وای دا چاره سبب کیږي چې دا هیوادونه د هکرانو او بهرنیو دشمنانو له خطر سره مخامخ شي. راپور زیاتوي د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا په شان هیوادونو دا دوه چینایي شرکتونه په تور لیست کې اچولې دي، خو په اروپا کې پرې دا ډول بندیز نشته. یو متخصصه کانور هیلی وای د امریکا په شان هیوادونو کې پرلپسې بحثونه د دغو شرکتونو د فعالیت د مخنیوي سبب شوي دي، خو د هیلی په باور لا څرګنده نه ده چې اروپایي هیوادونه په کومه خوا روان دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
اوس هم د ورستیو بارانونو په اړه باندې په یو راپور کې تمیګو د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن او سبا به هم په افغانستان کې ورښتونه دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ورستیو ورښتونو کې لیوې خو د سر او مال تاوانونه اوختي او زرګونه هکتار کرنیز ځمکه خرابه شوې، خو بل لور ته یو شمېر کروندګر او ګټور بللې دي. تفصیل له اسمت څاروان اورو.
د هوا پیژندنې اټکلونه شي چې نن او سبا به د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې بارانونه ووري. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د وروستیو دوه میاشتو په تیر بیا د اپریل د میاشتې ورښتونه له ډیرو کلونو وروسته تر ټولو شدید بللې دي. د دغو ورښتونو له کبله په ګڼو سیمو کې سیلونه بهیدلي چې له کبله د سر و مال ډیر تاوانونه هم اوښتي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه د هیواد په 22 ولایتونو کې د ورښتونو، سیلونو، برېښنا او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ځینو سیمو کې د سیلونو د جاری کېدو احتمال شته. خبر پانه زیاتوی په سالنګونو، بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سریپل، فاریاب، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، ننګرهار، خوست، لغمان، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا او بامیان ولایتونو کې له 15 تر 15 میلی متر پورې د ورښت اټکل کیږي.
یو شمیر افغانان وروستي ورشتونو ته خوشاله دي او وایي چې ترمزکی لاندې او بود سټیل لوړېدو او د وچکالۍ د خطر لکمېدو سره مرسته کړې ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اشرف آزادی رادیو ته وویل
ځای پر ځای تاوانونه مرسولې دي په بعضي ولایتونو کې په بعضي ولسوالۍ کې او ګټه زده دغه بولم چې یاندې د کندهار دغه یو د ارغنداب ولسوالۍ صنعت د برمو وبد لولل چې نور ډېر ولسوالۍ لکه غورک خاکریز نش شاولکوټ دا به خده وچدم سره مخامخ وي چې خلکو پر دې دړدل چې د تشاک وبونو کو پیدا دا لکه په یلمن ولایت بغنی باغران مساکلا نوزاد تایسه به تر مال مليونو ګټه خو دې خډیر ورسولې
خو یو شمیر دور وای چې د ورشتونو لکبل نه یوازې انساني تلفات پیش شوی بلکې د دوی ځینی کرنیس حاصلات تباه کړی دي. د زابل اوسیدونکو نبی الله زابلای وای
از مش په زابل کې پولیس سخت وځپي مثلا بادان سي دا وخت اکوک دي تقریبا 80% 90% خراب کو خو شکر پاره د سي په ارغنداب ولسوالۍ کې زابل کې ډیر زیات اېد بزګران لاس ته جناوړي هغه هم تقریبا 80% خراب کړه.
د ورستې یو دوه میاشتو د شدید ورشتونو او سیلونو لکبل تر سلو ډیر افغانان مړ او شوبل شوي سلګونه کورونه ویجاړ شوي او همدارا سلګونه څاروي تلف شوي دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس یوازې په غور ولایت کې د سیلونو لکبل 1.3 اویا کورنۍ بې ځای شوي دي. د دغه وزارت له خبر پانی سره سم د ساور په 15 سیلونو د غور په مرغاب ولسوالۍ کې 1502 پیټه کورونه بشپړ ویجاړ کړل. د امریکا د کاختي مخکي خبرداري یا فایمن ارلی وارننګ ادارې د راپور پر اساس په افغانستان کې د اپریل د میاشتې بارانونه په چیرو 40 کلونو کې بې ساري وو. د دې ادارې په وینا دغه ورشتونو کله یې وی خو د کرنی زومزکو د حاصلاتو د زیاتیدو لپاره د افغان کروندګرو هلي غوړولې لبل خوایې لزره هکتار کرنی زومزکا ویجاړه کړې ده.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په کونړ کې یو خیریه بنسټ په لزګونو بې وسه او په شاقه کارونو بوختو ماشومان ته د سواد زکړې زمينه برابر کړې. دغه ماشومان تر مازیګر پلاستیک راچیو کې د خلکو مالونه چلوي یا د موټرو ترمیم خونو او نورو ځایونو کې شاقه کارونه کوي خو بیا ورسته په دغه کورس کې درس وایي. تفصیل روح الله انوري اورو.
اتکلم بارز خپل کورنۍ ته د یو وخت ډوډۍ پیدا کول په خاطر په بازار کې له سهاره تر ماسپخین پلاستیکی بوتلې خلتی او نور شین راټولوي او له هغه ورسته د لیکلوست زد کول لپاره د جلاله خیریه بنسټ لخوا جوړ شوی کورس ته راځي. هغه ازادي رادیو ته ویل
کار کوم بازار کې پرسته وخت ته جلاله ورسته راځم انګلیش او لیکلوست.
دلته یوازې کوچنی بارسته د کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل نه دی ورتر غاړه بلکې ل ډېرې کورنۍ او جګړو او نورو پیښو د ګټي وټي سړی اخستی او نن سبا یې خپلې هلې د بارس په څیر د خپل کوچنی او اولادونو تنکي او بدنونو پوري تړلې چې مازیګر یا ماخام به ورته په نازکو لاسونو یو مړی ګټلې ډوډۍ راوړي او د هغه په خوړلو به لستون زوډک ژوند ته دوام ورکوي. لسکلن توحید الله د اسداباد په بازار کې پلاستیک راچی مزدوري کوي او نه هکلن سهیل بیا د یو ترکان په هټۍ کې کار کوي. دوی په دې وخت کې لوی خو خپل کورنۍ سره د نفقې په پیدا کولو کې مرسته کوي او لبل پلو درس هم وایي.
بازار کې ټرای جلو بعد له وخت جلال خان کورس کې زده کړی کوم مونږ لیکلوس او انګلیش ویو خوشاله یم چې زده کړی کوم بل کورنۍ ته حلال رزق پیدا
کړم. تا بازار کې زما چارې کار کوم په بعد وخت ته جلال خان مرستندوی بنیاد د کورس راځم او ډیر سیاست خوشاله مې چې نو دا وړیا سنټر جوړ کړی دی.
د اسداباد په خرګوټي کې پلسګونه ماشومان هر سهار وختي له کورونو په دینې تروزي چې له خپل وسه پورته شاخه کارونه تر سره کړي. د یو بل ترخی ستغې سپوري خبري وزغمي خو ماخام کورنۍ ته یو څه خوراکي توکي یوسي. په افغانستان کې جګړو له سلګونه زرو کورنۍ د کار غټي وټي او د سر سړی خستي چې اوس دغه کورنۍ به سرپرسته او غنستون سره مختي ماشومان د تعلیم پر ځای په سختو کارونو بوختي. مرستندوی ټولونو بډای کسانو او وسنیو چارواکو ته پکار دي چې د جلالا خیریه بنسټ په څیر د دغه ډول مستحق کورنۍ ولسنیوي وکړي. هغوی ته د ژوند لومړنی